افغانستان او زیمبابوې د جمعې په ورځ د کرکټ یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې پیلوي. دواړه هیوادونه به په شارجه کې 15 نړیوالې یو ورځنۍ یا 50 اوره او 20 اوره مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ وایي تمه لري چې له دغه هیواد څخه چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د لوبو دغه لړۍ وګټي. د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک نه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې افغانستان څومره چمتووالی لري.
د افغانستان کرکټ بورډ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د زیمبابوې د کرکټ بورډ سره خبرې کړې وې. زیمبابوې تاسو څومره چې بشپړ غړیتوب لري د کرکټ د نړیوالو شورا سره. تر دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي ډلې څوک زیمبابوې ته او په خپله زیمبابوې کې چې هلته موږ ورسره 15 ورځې وکولې چې غټواله سیریزونه مو وګټل. اوس د افغانستان په کوربتوب سره زیمبابوې چې د راتلونکي جمعې پر ورځ به زیمبابوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره خپله لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه پیل کړي. افغانستان په دغه سفر کې له زیمبابوې ملي لوبډلې سره 15 ورځې ترسره کوي او همدا ډول درته ویلی شم چې دغه سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې د پشارجې کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. دغه لوبې چې دي 15 ورځنۍ لوبې لومړۍ لوبه د راتلونکي جمعې پر ورځ ده. یا دومه لوبه ډسمبر میاشتې په 18 نېټه ده. درېیمه لوبه د 2014 کال د جنوري په 2 او څلورمه لوبه په 4 د جنوري او پنځمه لوبه بیا په 6 د جنوري ترسره کېږي. دا یو ورځنۍ نړیوالې لوبې دي. 2 شل ورځې لوبې چې دي هغه بیا لومړۍ شل ورځې لوبه د جنوري په 8 او 2 شل ورځې لوبه د جنوري په 9 نېټه ترسره شي د زیمبابوې پر وړاندې.
بلې، په دغو مسابقو کې کومو تازه لوبغاړو ته تاسو چانس ورکړی چې د زیمبابوې په وړاندې مسابقه کې برخه ولري؟
ډېر ښه، موږ تاسو به تر معلومات چې د مشکسي سکواډ اعلان کړی دی چې د مشکسي سکواډ نو لوبغاړي په یوهلې فارمټ کې لوبیږي او بیا د بل کې د تغیرات راځي د شلوري کې فارمټ لوبغاړي شلوري کې لوبیږي. نو لوبغاړو ته مو ډېر چانس ورکړی دا او نوې لوبغاړي هم پکې شته دي او ان شاء الله چې دوی به خپل استعدادونه ښکاره کوي. که خدای کړي نتیجه هم د افغانستان لپاره ښه وي.
افغانستان له زیمبابوې سره لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه مخکې هم څو مسابقې کړي دي چې په لوړ امتیاز یې ګټلي او افغانستان زیات امتیازونه هم خپل کړي دي. څه فکر کوئ چې د اوسنیو مسابقو د ګټلو چانس څومره دی؟
بالکل، ان شاء الله چې زیمبابوې د افغانستان د تاثیر لاندې ده. ولې په دې چې د کرکټ تاریخ افغانستان د زیمبابوې په وړاندې جوړ کړ. په زیمبابوې کې یعنې په شلوري سیریز کې او په مساوي سیریز کې دواړو کې ماتې ورته. ان شاء الله چې بیا هم موږ دا تمه لرو چې افغان کرکټ ټیم به نن هم په دغه دواړو سیریزونو کې د خپل هیوادوالو لپاره ښه لاسته راوړنې ولري او بیا هم د هیواد بیرغ وغورځوي.
د تاسو همیشه د اوله درجه ټیمونو څخه غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره مسابقې وکړي په دې خاطر چې افغان لوبغاړي تجربه ترلاسه کړي. زیمبابوې هم بشپړ غړیتوب لري د کرکټ د نړیوالې شورا. نورو هیوادونو ته هم تاسو بلنه ورکړې ده چې له افغانستان سره مسابقې وکړي یا ځینو هیوادونو تایید کړې ده چې د مسابقې ډګر ته راوځي له افغانستان سره؟
بالکل، موږ د ډېرو هیوادونو سره خبرې کړې دي او د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره. نو ان شاء الله چې په ډېره د خبرو نتیجه اخیستې ده چې وروستۍ پایلې موږ ترلاسه کړو، موږ له ان شاء الله د رسنۍ د لارې خپل هیوادوال سره شریک کړو. لکه څنګه چې تاسو اوس معلومه ده د افغانستان کرکټ ټیم د لوز ډېره مصروفه ده. نو له دې وروسته ډېرې مهمې نړیوال لوبې مخکې لري. دغه نړیوال لوبې چې ترسره کړي هغې وروسته به ان شاء الله موږ خپل محلي که خدای کړي ولا بشپړ غړیتوب هیوادونه زموږ سره پرېکړې ته ورسېږي محلي شامل اعلان کړي.
د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د راتلونکو مسابقو په اړه خبرې کولې. افغانستان به په شارجه کې له زیمبابوې سره 15 ورځنۍ یا 50 اوره او 20 اوره مسابقې وکړي. لومړۍ مسابقه به د جمعې په ورځ کیږي.
کرکټ ملي لوبغاړو د 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 مثال دی 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 چې کامیاب په هر میدان شي اتلاند دې څلور پنځه جهان شي د کرکټ ملي لوبغاړو
کرکٹ میلو کالو. د اداري فساد په وړاندې د څار او ارزونې خپلواکي او ګډې کمیټې خپل فعالیت په بلخ ولایت کې هم پیل کړ. د دې کمیټې مشر ال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له فساد سره مبارزه د حکومت په سیاسي ارادې پورې اړه لري. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی په راپور کې.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې او ګډې کمیټې په دې مقصد چې په بلخ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څارنه او ارزونه ترسره کړي خپل فعالیت یې په دې ولایت کې پیل کړ. د یادې کمیټې اجرایي مشر ډاکټر احمد راشد بهروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دې چې په بلخ کې یې فعالیت پیل کړی هدف یې دا دی تر څو د اداري فساد پر وړاندې د محلي دولت د مبارزې څخه نظارت او کنټرول ترسره کړي. ډاکټر بهروز ازادي راډیو ته وویل چې تر دې د مخه یې په مرکز کابل کې د 5 کلونو لپاره فعالیت درلود او د فساد سره د مبارزې په برخه کې یې افغان دولت ته څه باندې 400 وړاندیزونه او سپارښتنې کړي دي او دا ځل د ضرورت پر اساس یې د خپلو فعالیتونو لمن د سیمه ییزو حکومتونو خواته هم وغځوله او بلخ دویم ولایت دی چې یادې کمیټې پکې خپل فعالیت په تازهګۍ سره پایل کرد.
ما به هدف ایجاد شفافیت بهتر و همچنان
من د شفافیت د رامنځته کولو او همدارنګ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د ارزیابۍ او څېړنې په مقصد خپل فعالیت په سیمه ییزو حکومتونو کې پایل کړ. زموږ تصمیم دا دی چې خپل ګروپونه په مختلفو ښارونو کې رامنځته کړو. دا دویم ولایت دی. دویونو د مخه مو په هرات کې خپل فعالیت پیل کړ.
تقریبا 2 هفته قبل ایجاد کردیم.
د دې کمیټې اجرایي مشر وایي چې د حکومت ټوله توجه د امنیت، خپل منځي اختلافات او بهرني سیاست برخو ته ځانګړې شوې او د فساد لمن ورځ تر بلې پراخېږي، خو دولت په دې برخه کې هیڅ ډول بنیادي اقدام نه دی ترسره کړی. بهروز په دې اند دی چې د فساد سره مبارزه د دولت یوې سیاسي ارادې ترڅنګ مشخص سیستماتیکل تګلارې ته هم اړتیا لري چې په تاسف سره د ملي یووالي حکومت سره داسې کومه تګلاره نه ده موجوده. متاسفانه یا په تاسف سره باید ووایم چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې کومه سیستماتیکه تګلاره نه ده موجوده او دولت هم د فساد سره د مبارزې پر وړاندې کومه سیاسي اراده نه لري تر څو د فساد له منځه وړلو په برخه کې مؤثره تمام
شي.
د یادې کمیټې د مسؤلانو په خبره چې دولت د فساد سره د مبارزې په مقصد سیاسي اراده نه لري او په اکثرو مواردو کې د قانون پلي کوونکي بنسټونه خپل سبب شوي چې د قانون څخه سرغړونه ترسره کړي. د بلخ ولایتي شورا چارواکي په دې باور دي چې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې فعالیت مؤثر دی، خو زیاتوي چې دولت د فساد د منځه وړلو په خاطر متحد نه دی. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید فدیانده
تا زمانی که یک اراده قوی خود دولت در راستای جدیدن فساد نداشته
باشد، ترسو چه دولت پا خپل ایوار تینگ اراده ونه لری چه فساد لامین زویسی فساد با محوه نشی پا دولت که دتیر حکومت فاسد چره لا هم موجودی دی
کار میکنن.
په داسې حال کې یاده کمیټه د فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د څارنې په مقصد خپل فعالیت په بلخ کې پیلوي چې د دې ښار اوسیدونکي په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده فساد له شتون څخه تر پوزې راغلي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په راپور کې مو واوریدل چې د اداري فساد د څار او ارزونې کمیټې په بلخ ولایت کې هم خپل فعالیت پیل کړی او وایي چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه پیاوړې اراده غواړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ګمرکونو کې د مالي فساد موضوع لا هم حل سوې نه ده، له کبله یې په میلیونونو افغاني عواید د فاسدو چارواکو جیبونو ته ځي. د دې خونې چارواکي وایي چې د نورو وارداتي توکو ترڅنګ ځینې سوداګر د سون مواد هم د ګمرکونو د ځینو چارواکو په مرسته په قاچاقي ډول واردوي. یوسف خان زادران پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
که څه هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو د عملي کېدو څه باور ورکړی و، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغو هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسؤلینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکارۍ لاس پورې کړی او د تیلو وضعیت اندازه د مافیت له امتیاز څخه په استفاده د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنیو ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
ناتو قرارداد
شوه هغه تیر چې د ناتو سره قرارداد نه ده شوه په ګمرکونو کې پر جوړجاړې کېږي. یو شمېر کمیشن کاران هلته ناتي خپل کمیشن اخلي او د مامور او والدونکو ترمنځ جوړجاړې کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته دا ګرو مګر یو مکتوب ورکول کېږي. فرضاً که سل ټنه وي هغه 2000 ټنو ته رسوي. دا کار د مراتب په نظر کې د نیولو پرته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیر دي او له مالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګرۍ د خونې مرستیال د حیرتانو تر غونډۍ او واقینه بندرونو نوم اخلي. وایي چې په دغو ګمرکونو کې غیر قانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان ملي شورا لخوا هم هېواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بېلابېلو ګمرکونو ته لیږل شوی و. دغه پلاوی کابل ته له راتګ سره په حیرتانو او واقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تېښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغو بندرونو کې د میلیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالیه وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړې وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له زربینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ د خلکو سره ملت سره پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلې ګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالي هدف چې زموږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ، بلکې زموږ عواید د تیرو کلو سره که چیرې مقایسه کړو په ډېره غټه فیصدي زیاتوالی شوي. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
د هغه تړون له مخې چې د افغان حکومت او په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو لخوا لاسلیک شوی، د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هېواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي، خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصوله پرته هېواد ته راوارېدېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارته مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هېواد د مالیې وزارت ته ورپیژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. موږ هغه شرکتونه چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي، موږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناټو د ماموریت مطابقت ناټو د قمانداني په دې هغه محلیف لیک په اساس یوازې وزارت مالیې ته معرفي کوو. موږ فقط نقش زموږ نقش د معرفي کولو نقش ده. څومره هغوی واردوي د هغو د هغه کیفیت په اړه نور جزئیات په اړه موږ هېڅ کار نه لرو. موږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیې ته معرفي کوو، خلاص.
په داسې حال کې چې د مالیې او بهرنیو چارو وزارتونه د تیلو قراردادیانو په ټاکلو او په ګمرکونو کې د هر ډول غیر قانوني اجراتو څخه ځانونو ته برأت ورکوي، خو افغان کارپوهان د دغې قضیې په اړه متفاوت لیدلوری لري. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون چې په لوړه کچه د فساد شتون تاییدوي، په دې اړه ځینې ځانګړي وړاندیزونه هم لري.
اقتصاد جنگی و اقتصاد غارت بر سیاست افغانستان.
په افغانستان کې جنگی او د چور اقتصاد حاکم دی. موږ اقتصاددانان ډېرې د حل لارې لرو. له هغې جملې باید د ګمرک چارواکي د تخصص له لارې وټاکل شي، د کړنو څخه دقیقه څارنه وي، د میکانیزم ډیجیټلي کول او د مسؤلیت او ژمنتیا له مخې د ځواب ورکول هغه لارې چارې دي چې د نړۍ په هره سیمه کې پیژندل شوي دي.
ښاغلی سیهون وایي چې په وروستیو څو کلونو کې افغان حکومت تل د ځینو پلمو له مخې خپل اساسي مکلفیتونه پرېښي دي، تر دې چې د فساد په څیر د اساسي ستونزې د کنټرول لپاره هم په خپلو ژمنو خاورې اچوي. هغه ټینګار کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره د دولتي چارواکو د جدي مبارزې او د شفافیت له راتګه پرته نه باید افغانان د معجزې انتظار وباسي چې ګویا وضعیت به د وخت په تېرېدو خپله ښه شي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
تاسو د ازادي راډیو خبری ساعت اوري. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو غږ وکړ چې په سیمه کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد ګډې هڅې وکړي. دوی د غرض وایي چې د پاکستان حکومت دې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پالیسي بدله کړي او ټینګار کوي چې په سیمه کې هغه وخت د ترهګرۍ ختمېدل امکان لري چې په افغانستان کې جنگ ختم سي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغې غونډې ته وکړې چې د دغه ګوند د وژل سوي جګپوړي غړي بشیر احمد بلاور د درېیم تلین په مناسبت جوړه سوې. تفصیل د ازادي راډیو د همکار پراپور کې.
په خیبر پختونخوا کې دوامي نشتر ګوند چارواکي وایي چې په سیمه کې ترهګري او سختدریزۍ تر ټولو زیات پښتانه ځپلي او همدارزي پر پاکستان او افغانستان غږ کړی چې د ترهګري او سختدریزۍ د ځپلو لپاره دی ګډې هڅې وکړي. دوی دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په پېښور کې غونډې ته وکړې چې د عوامي نېشنل ګوند د جګپوري غړي او د خیبر پښتونخوا د پخواني مشر وزیر بشیر احمد بلور د دریم ترین په مناسبت جوړه شوې وه. دا غونډه چې د پېښور په ګورګټري حال کې جوړه شوې وه د عوامي نېشنل ګوند د یو شمېر مشرانو په ګډون سربېره پکې د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو څخه د دغه ګوند سلګونو غړو ګډون کړی و. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د پاکستان او افغانستان ګډې هڅې وکړي. نوموړي همداراز وویل چې دغه دواړو هېوادونو ترمنځ خپل منځي بد اعتمادۍ دواړو هېوادونو پښتنو ته ډېر زیان رسولی. په عین حال کې د عوامي نېشنل ګوند پخواني سناتور افراسیاب خټک وویل چې د ترهګرۍ په ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسي سمه وه. نوموړي همداراز ټینګار کړ چې په سیمه کې به ترهګرۍ هغه وخت ختمیږي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي.
اوس وایي چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی. کستور وایي چې خو په دهشتګردۍ شته دهشتګرد ټول پاتې دي. نو تاسو د خلکو وخت وایي چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ چې ټول پارټیز کا فسرو شو ټول پارټیز دې ځای ته راغلي. نن موږ دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان
همداشان د ګوند یو بل جګپوري غړي سردار حسین بابک د غونډې ته په وینا کې وویل چې د پاکستان او خیبر پښتونخوا حکومتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند پالیسي وستایي. دا یادونه وردا چې د عوامي نېشنل ګوند جګپوري غړی او مشر سیاستوال بشیر احمد بلور د 2012 میلادي کال د دسمبر په 28 نیټه تحریک طالبان پاکستان لخوا د پېښور په قصهخانه سیمه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې دا تو کسانو سره یو ځای ووژل شو.
تر شنه اسمان لاندې در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
تشنه اسمالان دی پروگرام هر ورځ له ازادي رادیو څخه د شنبه پر ورځ د مفشین له دریو د مازیګر تر 15 بجو پورې اوریدل سي. هر ورځ په دې خبرونه کې پر دوه موضوعاتو باندې بحث کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دغه بحثونو کې برخه راسره واخلئ. تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوریدئ. پدې خبری ساعت کې مو واوریدل چې امنیتی ادارې په هلمند کې سختې جګړې تاییدوي خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی. په کابل کې د ځوانانو د ملاتړ یوې ادارې د هلمند په امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د هلمند د مدني ټولنې رئیس وایي چې د هلمند په جګړه کې زیات بشري زیانونه هم اوښتي دي. راپورونه وایي چې وسلوالو د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ نیولې ده او افغانستان او زیمبابوې د کرکټ 15 ورځنۍ او دوی شل اوره مسابقې کوي. لومړۍ مسابقه د جمعې په ورځ کېږي.